پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې ته غرمه تولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کو. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونه کیری چارچ بینټ د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د طالبانو له لورې له ښځو سره د جنسیتي تبعیض په هکله څېړنه وکړي. دا پر ښځو نجونو د طالبانو له لورې لګول شوي بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه وبلله او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب شي. بینټ امریکا غږ ته وویل چې اعلامیه او ټویټونه کفایت نه کوي، ځکه یې په خپله د هاک د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې موضوع و ارزوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان غواړي چې خزه د افغاني ټولنې له ټولو برخو چان کړي. ډي ای ډي آی خبري اژانس د راپور له مخې د برېټانیا د بندنیو چارو وزیر د خزو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې لاغوي و غوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداري ورکړي چې له دې کبله په میلیونونو افغانان له کړونو سره مخامخ شي. پاکستان وایي چې له ازبکستان سره د خپل منځي راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره پرون دوشنبې نه یادښتونه لاسلیک کړي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال خواجایف جمشید سره موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو سوداګرۍ ته به د سوداګرۍ راکړې ورکړې د فرصتونو په اړه معلوماتي غونډه جوړه او هڅه وکړي چې یو بل ته صادرات او واردات په کال کې یو میلیارد ډالرو ته زیات کړي. ازبکستان او پاکستان د افغانستان له لارې سوداګری او راکړه ورکړه کوي. ازبکستان لیواله دی چې د افغانستان لری خپل ریل تر پاکستان او غزوی. او د سپیس ایکس کمپنی خاوند ایلن ماسک پر خپل ټوټر پڼه ولي کله چې پیران کې د سټارلینک سپوږمکې د انټرنیټ کابو سل الی فعال شوی دی. ښاغلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړ چې په وروستۍ ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سټارلینک ټکنالوژي دوړلو خبرونه خبره شوی وو. وال سټریټ ژورنال او ورځپاڼې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی چې پیران کې د اعتراضونو له پایله دغه هیواد ته د سټارلینک د انټرنیټي سپوږمکې د وسلېدو کابو 200 ترمینونه ایران ته قاچاق شوي دي. ایران په خپل خاوره کې د علي من اعلان کړی دی او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې در سره مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غواړي چې افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر وکړي. دا چې دا خبر به د افغان نجونو لپاره ښه ذریعه وي کنه د ښځو د حقونو فعال شګوفي کاکړ نظر مو پرې پوښتلی دی.
مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پیوندې کار وکړي او خپل د تصمیم عملی کړي، دا به د افغانو میرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای.
په روزګان کې خزه شکایت کوي چې طالبانو یې پر بیرون تک بندیز لګولی دی.
تا خبرې ما ته بیخي ډېره بله ورځ به درته راکړلې چې دوی خپلې دي په کور کې کښېنې دي، د نه راوځي دي، داسې نه کوي. یواځې نه سړی یاره ښځه لري چې هغه اوس روزانه ووکي که د بازار سودا ووکي.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپل اتباو تمدیدي خبرداري ورکړی دی. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د فوټبال روستي جزئیات هم تم شو ملتیا مخه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر وکړي. ریچارډ بینج امریکا غږ سره مرکه کې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. اخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان له ټولنې د ښځو د محوه کولو په هڅه کې دي. جزئیات په دومره زهري مل په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لخوا پر افغان جون او خزو لګیدلي بندیزونه جدید ساري. ریچارډ بینټ د محدودیتونو او بندیزونه د بشري حقوقو څخه سرغړونه بولي. بینټ پرون له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې د هغه څه په اړه چې د دله قوله په افغانستان کې له افغان جون او خزو سره روان دي د جنسیتي ځورونې د جرم په اړه د غور کولو غوښتنه کړې ده او دا محکمه اړتیا لري چې ورته رسیدنه وکړي. بینټ دا څرګندونې ورسره دی کوي چې طالبانو همدا څو ورځو کې افغان جونې او خزي په هانتونو ته لطلو او په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کول هم نه کړی. له طالبانو مو د ریچارډ بینټ د څرګندونو په اړه پوښتل خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. هاخوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي طالبان هڅه کوي چې په افغانستان کې خزي لټولنې محو کړي. هغه تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې لکار د خزو منع کول به د میلیونونو افغانانو د ژوند ژغورنې مرستو او تجهیزاتو ته د لاسرسي مخه ونیسي او دا به په هر چا اغیز وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر له طالبان غوښتي چې ژر تر ژره په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جون او خزو په کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. طالبانو د شنبه په ورځ افغان جون او خزو په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو منع کړ او د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ ناوخته په هانتونو ته د جون په تګ بندیز ولګو. په ورته وخت کې د سعودي عربستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د جون او خزو په وضعیت خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو خبره کړې خبر پانه کې لیکلي فیصل بن فرحان او بلاول زرداری بوټو د خوځو د حقونو د تضمین او د ژوند په ټولو برخو کې د دوی د بشپړ او مساوي ګډون پر اهمیت ټینګار کړي. دا ټینګار داسې مهال کې چې طالبانو بیا افغان جونې او خوځې له سیاست او ټولنیز فعالیت راګرځولي او ترخوای د هغوی په زده کړو او تحصیل د مندیس په ګډون ډیر شمیر نور محدودیتونه او بندیزونه هم پر دوی لګولې دي. خو په افغان جونو او خوځو د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو په اړه د نړیوالې ټولنې او په کور دننه د پراخو اعتراضونو او انتقادونو سره سره د طالبانو پکړونو کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي او راستر بلی خپل پلانونه عملي کوي. د یو شمیر افغان جون او خوځو په خبره طالبان غواړي یو ځل بیا د خپل نوی ملسیزي واکمنۍ کړن لاره او سیاست عملي کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د جرمونو د څېړنې له نړیوالې محکمې غوښتي چې له افغانو نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلن په اړه خبر ورکړي. ریچارډ بینټ امریکا غږ سره مرکه کې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. حق محکمې ته د افغانو نجونو او ښځو د حقوقو د تلف کېدو د مسلې وړاندې کولو په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له مدافع وکیل او د بشري حقوقو له فعال شګوفي کاکړ سره مرکه کړې او پایلې کې ترې پوښتلې دي چې د تپکتو چې تر اوسه په افغانستان کې په خاني جرمي قضيه ته رسیدنه نه شوی یا د محکمه به وکړي شي چې د موضوع ته په مسولانه ډول رسیدنه وکړي.
ما ته خو د همداسې معلومه کې لکه د پخوانی تصمیمونه چې نیول شوی وو د نورو جرمونو په مقابل کې چې باید اختصاصي او ځانګړي محکمه ورته تشکیل شي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ شاهد د سی او ځانګړي محکمې نه وو. اوس هم ماته همداسې معلومیږي، مګر که چیرته دوی په جدي شکل باندې پی باندې کار وکړي او خپل دا تصمیم عملي کړي دا به د افغان او میرمنو لپاره د خوشحالۍ ځای، ځکه چې دغه حقوقونه چې د افغانستان ښځې محرومې شوې دي دغه هغه حقوق دي چې ټول نړۍ ورته احترام لري او د بشر د حقوقو د سازمان دخوا هم دا تایید شوې دي چې هغه کې د تحصیل حق ده، د کار حق ده، د ازادۍ د بیان حق ده او دا زموږ د اساسي قانون په دوام فصل کې هم ټول تایید شوې دي او د شریعت د لحاظه هم دا حقوق هیڅ مشکل نه لري. اصل کې منبع زموږ د قانونونو همدا شریعت ته چې پکې دغه حقوق موږ ته راکړل شوی دي، نو که چیرته څوک دغه حقوق د چا نه سلبوي هغه په واقعیت سره یو مجرم ده.
بلی، طالبان د ښځو په وړاندې وروستي محدودیتونو او د دوی د کار او تحصیل او تعلیم د منع کولو په برخه کې وروستي اقدامات تمیلي جنبور کوي او وایي چې د افغانستان داخلي مسایل ستاسو په نظر د دې طبقاتو چې افغانستان نړیوال کنوانسیونونه هم امضا کړي دي او عملا د نړیوالې ټولنې غړی هیواد دی، نو آیا دا مسایل کېدلی شي د افغانستان یوازې د افغانستان داخلي مسایل وبلل شي؟
همداسې چې جهان د خپل مکلفیت ګڼي چې د افغانستان په داسې وضعیت کې دوی سره مرسته ضرورت لري. او لکه تاسو چې ویلي چې افغانستان ډېر کنوانسیونونه امضا کړي دي، ډېر مساقونه امضا کړي دي، نو په دې اساس باندې همداسې چې نړیواله ټولنه د افغانستان په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، نو امارات اسلامي هم باید دا ومني او دوی هم باید څه تصمیمونه چې نړیوال نیسي او هغوی د افغانستان په مقابل کې نیسي، نو دا موږ نشو کولای چې یوازې د افغانستان داخلي مسله وبولو. دا د ټول جهان پورې مربوط ده. هم کله چې یو ملک په داسې یو وضعیت کې دا بشري ناورین خواته روان ده، نو دا دقیق خبره ده چې هغوی مسؤلیت لري او طالبان هم باید دوی سره یو راونه تعامل ولري.
تازه تیر ورځ د پاکستان او د سعودي عربستان بهراني چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبري کړي، ویلي دي چې دوی به په ګډه کار وکړي ترڅو طالبان له دې محدودیتونو لاس واخلي او د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. ستاسو په نظر پاکستان د افغانستان د ګوندي هیواد په توګه او د غرازه سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې دی او تاثیر گزار هیواد په توګه څونه د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیتونه تر اوسه ادا کړي دي؟
کراشو دغه د افغانستان نننی حالت چې دغه د همدغه غونډي هیوادونو او همدغه د نورو ملکونو د زین اهداف لوجه وجده، نو په یو شکل باندې دوی موږ سره خپل خواخوږي شریکوي او په بل شکل باندې موږ باندې فشار دم دغه د خانوازه شوی ده. او بیا هم د عربستان سعودي چې د یو اسلامي ملک په حیث باندې دا تصمیمونه غندلې دي، دا ز تقدیروم او په دې خوشاله یم ان شاء الله چې دا به یو مثبت تاثیر په امارات اسلامي باندې ولري.
مرسلین ارسلاو چې له مدافع وکیل او د بشري حقوقو لفعل شګوفي کاکړه سره د ریچارډ بنټ د روستۍ وختونه په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ.
وز په پاسوال کې روزګان ته ورشو. روزګان کې وشمیر خځې وایي طالبان ورته ویلي چې نور بل کور نه وزي. دوی وایي د طالبانو د دغه پریکړه ورته هیڅ د منلو وړ نه ده چې دوی حق لري ژوند وکړي او ژوند کول د دوی حق دی. دوی وایي له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو په روزګان کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې دوی هیڅ ډول داسې خبرتیا نه ده خبره کړې او د میرمنو د غسرګندونی راتوي. تفصیل د شریف الله شرافت په دې راپور کې وره.
په اورزګان ولایت کې یو شمیر شذ وای کته هم ایجابې کړی وي، خو بیا هم طالبان ورته ویلي چې نور به وازی په سودا کولو پسې نه راوځي. دی وای د طالبانو د پریکړې سخت اندېښمنې کړې دي. فاطمه د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ هوسیدونکې ده. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د پریکړې دا زیاته خوښنه کړې ده چې ویلي دي چې نور به شرط په سودا کولو پسې شذ نه راوځي. دا وای د کورنۍ یوازنی سرپرست ده او د ټول کور مسولیتونه د جوړ لغاړي دي، نو په سودا کولو په سیداله مجبوری یوځي.
تا خبرې ما ته بي خير بیا د بل ورځ در تر اخلي چې دی په پنځه دي په کور کې خو نه دي دره او دي دا څنګه کوي یو ولا نه سړی رشه زلري چې هغه روزانه وو کې کده بازار سودا وو کې نو ار سړی خدای بچی نه لري چې دی مټر لري اولاد چې مټر دا کوتره یو کوټه ته خالي کې نه ودا نه شذي فرقې چې هغه وس خدای کا قسم خاون مړو کې ژوندې او قسم په کور خدای بشي خبرې چې زه شراو بیا د شذي سودا پر وس سره د نر سودا پر بل سره د شذي خپل ځان ته شي خوشي 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 ار شي د خپل دا بل ورځ د نه نه د تخم لو غټ سړی و چې زه نه وځم مارام جوړ سره وځم د سدار سره در تر راکړي مال
په زهیر روز روز لاسونه نه وي. شاکر بیا د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکې ده. دا بیا کری ورځ د خلکو په کورونو کې د نورو خلکو جامې وینځي او په بدل کې له هغوی څخه څه اندازه پیسې او یا هم خوراکي توکي اخلي. دا ځوانه میرمن وایي کله کوره ونه وزینو دا او ماشومان به د لوږې مړ شي، ځکه د دې په خبره چې مرسته ورسره هیڅوک نه کوي او یوازنی خاوندې په نشي توکو روږدي. زه بس
هغه کار دی چې د ډاکټرې سره کالي را ورکړې سړا ډوډۍ راکه یو غوډۍ راکه پتا چې راکه د دغه کور کړه ورسه دغه کور کړه ورسه په خدای دی ویل طالبان ښځې باندې مالې د خدای دی که طالبان ښځې باندې کړلې زه به څه کوم زه زم په دا کورو کې په خدای دی وو کور کار کړی دی بل کور کار کړی او کالی ور پیوی یو ټاکور ګنڈلی یو ټاکور ګنڈلی بس تاغه زما خواري ده.
نور بیبي بیا د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکې ده. دا بیوای له هغه ورسته چې طالبان واکمن سوي اقتصادي صفر سوي او پاکر تاړ سوي ده. دا وای د تیر حکومت پر مهال ژوند شو کاری کولای سو او خلکو او خیریه موساتو هم ورسره مرستې کولې، خوای اوس خلک ورسره هیڅ مرستې نه کوي، ځکه د دې په خبره چې خلک خپله هم په کورونو کې هیڅ نه لري، نو له دې سره به څه ډول مرسته وکړي؟ په ورزګان ولایت کې ټول شزيدي ایجاب په خاطر چادر یا چوي. په ورته وخت کې بیا پر ورزګان ولایت واکمن طالب چارواکي د دې شوزه د خبرې ردوي. په دغه ولایت کې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې د تر اوسه پورې هیڅ یوې ښځې ته نه دي ویلي چې تاسو ښار ته په سودا کولو پسې مه راوځئ. دوی وایي دا د هغه کسانو تبلیغات دي کوم چې د دوی په زیان یې کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست مسؤلینو په پرله پسې څو خبر پاڼو کې ویلي دي چې دوی هره ورځ په ښار کې ګرځي څو د بې حجابه ښځو مخنیوی وکړي. په ورزګان ولایت کې دا ښځې طالبانو پر داسې مهال د کور د بهر تګ څخه منع کړي چې اوس مهال تازه په افغانستان کې یو شمېر نړیوالو موسساتو چې پخوا به یې له دغه بېوزله افغان ښځو سره مرستې کولې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. خو دا اوس معلومه نه ده چې له دې ښځو سره به چې په کورونو کې کښېني څوک ورسره مرسته کوي او دوی به څه ډول حالات لري. دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته تم شو. سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی دی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دی له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. تفصیل به یې د صفی الله ستانک ځینې واورو.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباعو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړه. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړ. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداري ورکړ شوې چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي لغیر ضروري سفرونو او بهر ته تګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګه په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګری عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان اتباع خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل کارکونکو او امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداري کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د بریت پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه بریت احتمال د نوي کال پر رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي بریت هدف وګرځید چې په کې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې بریت القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لاسمدستی د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
وسام د فوټبال لډګر د انګلستان فوټبال لیګ زندول شوې سیالۍ تیر ورځ یو ور بیا پیل شوې. دا تیر ورځ په ګډو کې و سیالۍ تر سره شوې. د زده رادیو خبريال سهیل بختیار به په اړه نور چوسيات راکړي.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیګ زندول شوې سیالۍ 13 شپه یو ور بیا پیل شوې چې په ترڅ کې و لوبې تر سره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوتنهم ترمنځ 2-2 مساوي پاتې ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فلام 3-0 کرسټل پیلس ته ماته ورکړه. د غراس په ترتیب سره ولومټن 2-1 ورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې پورستی لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماته ورکړه. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونی وبریا ورسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی دا چې نن به د کابل پر وخت ماخام نه وخت دوه نور لوبې تر سره شي. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 1 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډې دي.
له خبرونو ور اخوا
اورزګان کې کوډګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تعویز ګرو او کوډګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوډګرو او یا هم تعویز ګرو د خلکو عقیدې خرابې کړې دي. د دې موضوع راپور به درته رسته ولرو خو اوس ورزو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسپانو د شوزو خلاف د طالبانو ورستیو پریکړو ته چې یو په بل پسې اعلانوي کتنه کړې ده. د بریتانیا میل رسپانې د طالبانو له لوري په افغاني او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د شوزو پر کار د بندیز په اړه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې خبرې کړې دي. پینی وونګ د طالبانو د پریکړه غندلې او پر حقوقي ژغ کړی چې پر خپلې پریکړه چې د شذو د محدودولو او ځپلو لپاره د بیا کتنه وکړي. ورسپانې په دې اړه د استرالیا د بندنوي چارو وزیر ټویټر اشاره کړې چې پکې ویل شوی استرالیا په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شذو د ممنوعیت په اړه د طالبانو پریکړه غندي. دا پریکړه له بشري بحران سره د مقابله لپاره د افغانستان پر وړتیا جدي اغیز کوي. ورسپانې د یو شمېر مرستندویو مؤسسو یادونه کړې چې د طالبانو د پریکړې په خاطر په افغانستان کې د خپل فعالیت د بندېدو اعلان کړی دی. په دغه مؤسسو کې سیف د چلډرن، د ناروی د کډوالو نړیواله شورا، پاملرنه او د ژغورنې نړیواله کمیټه شامل دي. دغه مرستندویو مؤسسو ویلي چې له شزینه کارکونکو پرته کار ته دوام نشي ورکولی. د دغه مؤسسو په منځ کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ده چې شپږ ویشت میلیونه افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. د کمیټې د میلیونونو افغانانو د درملو او معالجو لګښت ورکړی او هم دا راځي د تیبي برخي لزره تلور سو دري اچا کارکونکو ته معاش ورکاوه. ورسپانې د ملګرو ملتو خبرداري ته هم اشاره کړې چې وایي شزینه کارکونکي د ټولې مرستندوی ټولنې لپاره سره کار شنه او له طالبانو سره خبري کوي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز پر موضوع د طالبانو له وزیر سره د ملګرو ملتو د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې ښیلي چې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت سرپرست رامز الکبروف وروسته لدی چې د طالبانو د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف د شنبه په ورځ په افغاني او خارجي غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې د شزو پر کار بندیز اعلان کړ. پرون دوشنبه له نوموړي وزیر سره په دې اړه خبري وکړې. یونه ما بیل دی چې د دې کتنې د جزئیاتو په اړه څه ووایي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی. میلیونونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او د دې لپاره د خندونو لري کېدا حیاتی ده. ورسپانې د طالبانو د پریکړې په اړه د اسلامي همکاري سازمان قطر او ګڼو نورو هیوادونو او مؤسسو د اندیشنو یادونه هم کړې ده.
وس په پاسویل کې اورزګان تا ورشو اورزګان کې کوټګر ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او شخړې رامنځته کړې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تعویزګرو او کوټګرو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي یاد کوټګرو او یا هم تعویزګرو د خلکو عقیده خرابې کړې دي. په دې اړه نور حالز موږ د همکار شریف الله شرافت په دې راپور کې ووري.
د اورزګان ولایت وسیدونکو په دغه ولایت کې د کوټګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې پالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وای دغه کوټګور او تاویزګور ملایانو د خلکو ترمن جوړ اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلی یو کوټګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تاویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تاویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، دغسې تاویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، ښه کورنۍ ښځه وه، یعنې څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړې.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تاویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تاویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولکه به شی څه وي، بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تاویزونه ولیکلي دي.
شپي الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوټګر ملایان دي، او یا هم تاویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالشته کې دا تاویزونه ما په خپله پیدا کړله، بره ما دا تایید کړله، د هغې ورځې سه بره به د خواهش و د خسره سلاس واخیستې، موږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډې سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسی.
روپی اخستن پر دغه شهر پر دی کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګونه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیستي د کوډګران دي، دا د اسلام د جګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړې دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعمه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس په هم ورشو تاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل چې د ځوانانو په اساس توبر ور د نیشت ولسوالۍ ته ایس ډول خدمت نه په شل کال کې سوي دي، نو وسته وجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میوازنی غشتنه او ارزو او هیله مم داده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دې ته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سوي نه دی، او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خلک ټول د واسطو کارونه دی، هله د چاړو چارواکي دې د ډیره توجه وکړي، مننه.
زه په کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږو میاشتنی مې پیسې راکېږي، نور هم پاتې دي. نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدای کی؟ دلته دا یو اقتصادي بحران دی، دلته یې څوک زموږ ځاګه ولا کاوري. تاسو خدای زموږ مبارک د مشرانو سره خبري وکي.
بعد لړی را وخت یې ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خلک جنګړي ازادي راځي او ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له پیرزوګانی. بعد لړی را وخت چې زه موافق سویم. جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو، بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وای تن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای. نه دی تعبیر دی خوب داده چې د ملت او د دولت د نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او د ملت خبر نه. تاسو د ملت سر یاست او د ملت تاسو تن ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. کې چرته تاسو خبري خبرونه نوي اوریدل کېول شي د ازادي رادیو پانی ته ورشي چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ته هلته دغه مطالب ولولي او وګوري. په دویم نیمه کې درته 15 دقیقې بس لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه ته ورسو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د هاګ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې د طالبانو له لوري د ښځو سره د جنسیتي تبعیض په اړه څېړنه وکړي. د پرخوځو انجنونو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه د بشري حقوقو سرغړونه وبلل او ویل چې دا موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. بینټ امریکا غږته ویل چې اعلامي او ټوچونه کفایت نه کوي، ځکه په خپل د هاګ د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتل چې دا موضوع وارزوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان غواړي چې خزې د افغان ټولن د افغان ټولنې له ټولو برخو چان کړي. د ډي اي خبري اژانس راپور لمخې د برېټانیا د مدنیو چارو وزیر د خزو پر کار او تعلیم د طالبانو پر بندیزونو په خبرګون کې له هغوی وغوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي او په عین حال کې خبرداري ورکړ چې له دې کبله میلیونونه افغانان له کړاوونو سره مخامخ شي. پاکستان وایي چې ازبکستان سره د خپل منځي راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره تیر دوشنبه نه یې تختونه لاسلیک کړل. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر او د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال خواجهیف جمشید موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو سوداګرو ته د سوداګرۍ او راکړې ورکړې د فرصتونو په اړه معلوماتي غونډه جوړه کړي او هڅه وکړي چې یو بل هیواد ته صادرات او واردات په کال کې 1 میلیارد ډالر ته زیات کړي. ازبکستان او پاکستان د افغانستان لری سوداګرۍ او راکړه ورکړه کوي. او د سپیس ایکس کمپنی خاوند ایلن ماسک پر خپل ټوټر پاړه ولیکل چې په ایران کې د سٹارلینګ سپوږمکۍ د انټرنیټ کابو سل فعال شوې دي. خغلی ماسک دا خبره داسې وخت اعلان کړ چې په وروستیو ورځو کې ایران ته په قاچاقي ډول د سٹارلینګ ټکنالوژي د وړلو خبرونه خپره شوي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبرونو سرچینو په قول راپور کړی و چې په ایران کې د اعتراضونو له پایله دغه هیواد ته د سٹارلینګ د انټرنیټي سپوږمکۍ د وسلېدو کابو 200 تر میلیونونه ایران ته قاچاق شوي دي. ایران په خپلې خاورې کې د عالي من اعلان کړي دي او هڅه کوي چې کشف او ضبط کړي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته دریو بهرنیو مرستندوی موسسو خپل فعالیتونه وزندول. د ماشومانو د ساتنې موسسې یا سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې موسسې په یو ګډه اعلامیه کې د خپل فعالیتونو د زندولو خبر ورکړی دی. دغه مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه زندولي چې د ملګرو ملتونو په وینا 2023 کال کې به له 28 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د طالبانو لخوا دوه ډول محدودیتونه او د نړیوالو موسسو د فعالیتونو بندیده د عام ولس پر ژوند څه اغیز کوي؟ په افغانستان کې د موسسو یا غیر دولتي سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ طالبان څه وکړي چې د دغو بنسټونو پام بیرته ورواړوي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله عادله بهرام نظامی او د سیاسي چارو شنونکې نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. میرمن عادله بهرام نظامی، بحث بل تاسو نه پیل کو. څه فکر کوئ چې طالبانو ولې له 1.5 کال واکمنۍ وروسته په غیر دولتي بنسټونو کې چې د افغانستان لپاره یا په ټوله کې د افغانانو لپاره یې مهم او ګټور فعالیتونه کول د ښځو په کار بندیز ولګوه؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو درنو اوریدونکو ته، ډېر قدرمن میلمه ته. السلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین ټوله نړۍ په حیرت کې اچولی ده، او په دې وروستیو کې هغه فیصلې چې کی نه تنها چې په بهر کې د کور دننه په افغانستان کې هم ډېرې ناخوالې راپورته کړي دي، چې دا په دغو سیمي حالت کې تاسو وضعیت د اقتصادي لحاظ وینئ او د فصلي لحاظ، او ژمی را روان دی او ژمی د چلم داخله شوه، هغه سخت حالت دی اوس په افغانستان کې د ژمي. نو په دو وخت کې که دا موسسې تړلې کېږي او یا اجازه د فعالیت نه ورکول کېږي، یقینا چې ډېره به سخته تمامي د افغانستان خلکو ته صدمه به غټه هغه بېوزله خلک ویني. او په دو کې چې د یوالې دا موسسې هغه کړي دي تړلې دي، یا یوالې اجازه نه ورکوي چې مېرمنې کار وکړو، دومره صبح خپل دفترونه وتړل، زه فکر کوم چې په ډېره مفصله توګه او په ډېر مخامخ او عمده رقم چې په دوحه کې خبرې شوي دي، همداسې خبرې باید سره ونیول شي او په دو مسایلو باندې دانه دانه خبرې ورسه وشي. د اوسني حکومت سره چې په دو کې څه مشکل دی او دا حالت دی څه رقم مهار کې حکومتونه خو دو په خاطر جوړیږي چې خلکو ته خدمات وکړه او د خلکو رضایت ولري، او حکومتونه چې د خلکو رضایت لري هغه پایم لري او دوام هم لري. نو کله چې د خلکو نارضایتي وي، دغو حکومتونه پای ډېر زخته زر رسیدو ته نږدې کیږي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان خلک ټول په ډېر بد حالت کې قرار لري، په تېره بیا ماشومان او میرمنې او په دوی سکه چې دومره بې توجهي د خپل حکومت د طرفه کې، زه فکر کوم یو ډېر غټ ناورین دی. نو را بشي تاسو د سوال ته بېرته تکرار ځواب ته، چې زه فکر کوم چې دوته زه هم ځواب نه لرم چې ولې دی دا کار کار د دو ولې دی ځواب په خاطر باید هین خبرې بېرته شروع شي چې دا رقم چې په دوحه کې هغه مملکتونو چې شروع کړي دي هغه دې بیرته د سره واخلي، ځکه چې یو غټ عامل دی اوسنی حکومت مغه د دوحه فیصلې او یا د دوحه موافقت نامې دي.
و ډیره مننه میرمن عادله بهرام نظامی، سلامات او ستاسو ته بیرته راځو. راځي چې د خاغلی شیرزي د پایل خبري هم واورو. شیرزي سپسړي مشي، ستاسو په نظر دغه ډول اقدامات په څه معنی کېدلی شي، او د عام ولس پر ژوند چې لوړاندې نه ځپل شوی دی، او تازه یوې سروې ښودلې چې په افغانستان په جنوبي اسیا کې د لوږې له اړخه تر ټولو بدې ورځې ګالي.
نو دې صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو درنو محترم همکاران ته، محترم میلمه ته، د افغانستان ټول ملت ته. زه فکر کوم د دغه عامل اصلي عامل همدغه بین المللي ټولنه ده. دغه ناورین د اوس نه شروع شوی نه ده، دا طالبان د یو کال مخکې په پنځلسم اګست چې دوی راغی افغانستان ته او افغانستان خاوره باندې حاکم شو، ناورین د هغه وخت نه پیل شو. او عامل هم چې دوی دومره نور پابندي زیاته کړه، د هماغه ورځ نه دوی پابندیانې زیاته کړه، او د بین المللي ټولنه خاموشي، او همدغه بین المللي ټولنه او لوی قدرتونه و چې په یو نیم کال دوی ته نورم د یو نیم میلیارد ډالر نه زیات ښکاره پیسې ور کړلو، هر هفته پیسې راځي څلوېښت میلیون ډالر، دوی نورم پیاوړي شو. بین المللي ټولنه د طالبانو په اصلیت پوهېدله، د دوی مشران په شل کالو په زندانونه وو، په تور لیست کې وو، ټوله دنیا پوهېږي چې دوی یو جنګي ډلې ده او تروریستان ده، دوی د حکومتداري نه خبر نه ده، دوی د خلکو خدمتګاران نه کېږي. نو ولې په یو نیم کال دومره پیسې دوی ته ورکړل؟ ولې دوی په یو نیم کال خاموش
دي؟ دوی خو ویل چې طالبانو خو ویل چې موږ بدل سوي یو، د دوی په موافقت نامه کې دوی ویل چې د دوی پالیسي او تګلارې به هغه نه وي چې په تیره واکمنۍ کې وي. اما اوس ښکاري چې طالبان په یو ډول بیرته هماغه سخت دریځ تګلارې عملي کوي لکه په 1990 کال کې چې عملي کړی و.
نو دې سپ تاسو وګورئ، د پنځلسم اګست چې دوی راغی، داسې اوازې و چې طالبان بدل شوی، دغه محکمه طالبان نه ده. کومه موافقه چې په دوه کې شی وو اما دا موافقه دوی ناقص کړه چې امریکایان هر وخت به شکایت او شکوې کوله چې دوی د دوه توافقات ناقص کړی ده. هر ورځ خبره په همدې باندې و چې دوی مسجد باندې فشار راولي چې دغه موافقه ومني خو ونه منله. دا اوس نه ده یو نیم کال مخکې چې دوی حاکم شو په افغانستان باندې همدغه مشکلات و همدغه ستونزه و همدغه خبرې و چې دوی دغه کوم توافق شي و په هغه باندې عمل ونه کړله. دوی بدل شوی نه و په یو نیم کال هر ورځ یو محدودیت و دوی په یو نیم کال د نجونو ښوونځی خلاصه ونه کړه باندې وساتل. اوس دا نوی اقدام چې د پوهنتونونه هم په ښځو باندې بنده کړه په اداراتو اوس اجازه نه ورکوي ادارات هم باندې بنده کړه. هر ورځ افغانستان وګړو باندې دوی پابندیانې ولګوه. دا بندلی ټولنه هر ورځ با خبر و لیدله بیا هم دوی ته پیسې ولګوله. همدغه پیسه و همدغه د بندلی ټولنه خاموشي او حمایت و چې اوس دوی دومره پیاوړی شوی ده چې نورم پابندی او ستونزه افغانانو ته زیاتوي نورم دنیا سره ځان وهي یو هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا په ملل متحد کې دوی مشکل لري افغانستان خلکو سره دوی مشکل لري ګاونډیانو سره دوی مشکل لري. اوس نوې مشکلات پاکستان سره دوی شروع شوی ده. پاکستان چې د دوی اصلي کور یا دویم کور چې دوی وایي چې شل کالو د دوی کورنۍ عمل ته و اوس هم د دوی د مشرانو کورنۍ عمل ته ده. اوس دوی سره هم د دوی ستونزه شوې ده. نو اوس
مننه شیرزای صاحب استاسو اړیکه لږ زره خراب شوله غا کیفیت ملک زره سم نشو په دې لچې ځای لږ زره بدل کړي. موږ به بیرته میرمن نظامی سره بحث ته دوام ورکو. خاغلی شیرزای په دې باور دی چې نړیوال هم ورسره شریک دي له طالبانو سره او طالبان هم له نړیوالو سره ډغری وهي هغوی که زه هم مرسته ورکوي اما طالبان د نړیوالو غوښتنې نه مني. همدا تازه طالبانو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې نړیوال د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا چې ښځې له کاره منع شوي، ښځې مثلا له لوړو زده کړو او له ښوونځیو ګرځول شوي نجونې او ښځې، طالبانو دغه مسلې کورنۍ بللې دي. میرمن نظامی، دلته د افغان ولس بحث دی چې نړیوالو موسسو یې د وضعیت په اړه اندېښنې څرګنده کړې دي او تاسو هم وویل چې په دغسې شرایطو کې دغه ډول پریکړې چې موسسې کوي دوی خپل فعالیتونه دروي، په مستقیم ډول د عامو کسانو په ژوند باندې ناوړه اغیز کوي. څه فکر کوئ دغو موسسو ته څه کول پکار دي؟ نورې لارې چارې یا نور آپشنونه هم دوی لري پرته له دې چې دوی خپل فعالیتونه وزنډوي؟ فکر کوئ چې د فشار نورې لارې هم شته دغو موسسو ته چې که دوی وغواړي خپلې غوښتنې پر طالبانو ومني؟
دیگه زیر تماننه. اول خو هر نظام یا هر حکومتونه چی غالی چی خپل روابط سم و ساتی، یعنی دی نریس سادی سیمه دی حوادونو سا، اول خپل دیپلماتیک بخت دیر جدی توجه که چه باید اول هر ارخونه و ساتل شد سود حکومت ات پیاورتیا هم ده بخاره هم ده ننه تقویه شی او پا داخل که و ده خپلو خلق و رضایت لاستر آوری. نن چه کده خارجی یا بحرنه یا مستاد ده زواب برکیوی چه ده بوخ پا داخل چارو که لاست وحه نده. ده فکر کم چه بشر ده بشر کلمه احتمالی عقبیه با طول دنیا پور تعلق لیری. از چه انسان ده عقب بشر ده، اما دا تعهد بین‌المللی ټولنه ده چې بشر ته خدمت جوګه کی. هر چیرې چې بشر ته تهدید لاندې ته فشار لاندې دی باید هغو ته مرسته وشي او هغه باید وژغورل شي. مثلا تاسو مخکې هغه هیواد یاد کړه چې هلته د فقر سطح ډیره ټیټه سطح یاده شوې. اوس افغانستان شاید دغونه بدتره وي. نو دا مسئولیت هغه د بین المللي ټولنو دی چې څه رقم ملل متحد دو ځای ته ځای ځان رسولی شي او څه رقم په حکومتونو باندې فشار راوړلی شي چې خپل هغه ته خلکو ته توجه وکړو.
میرمن نظامی، شیرزای صاحب وایي چې نړیوالو هم خپله کورنۍ دنده نه ده کړې. نړیوالو هم له طالبانو سره ډغرې نه دي وهلي لکه څنګه چې طالبان ورسره ډغرې وهي. نړیوالو پرې لازم فشار نه دی راوړی. وایي نړیوال ورسره جوړ دي، نړیوال په دې لوبه کې شریک دي. تاسو څه باور لرئ؟
یقینا رازم دو خبرتا کله چې مو وینو چې دلته فشار راسته بل زیاتی، اما نړیواله ټولنه فقط یو تقویه او یو وی چې دا کار د منلو وړ نه دی او د نقض حقوق بشر دی، بل هیڅ خبر نشته. باید فشار واچول شي، باید د مذاکره میستر سرکینی که بیخی مونگ تا شایدان ده نظامون یو پا فانستان که چه اغا نظامون چه ظلم و ستم بانده خلک و بانده پورته شویده نورو چه متاسفانه پا فانستان که خودیر ده نظام منو منستراتلل ده بحرانه و لاس دیروید که چه ده قابل ده منلو اینیوی دیر زر آسان اغا نظامون چه پکییم، او اما سنه نظام چه پا هر شکل چه روانده یا کمختی ایت فقط یو تقویه کیی او یو چې دا د منلو وړ ده او یو موږ به حتما د دو عمل ځواب وکړو. زه فکر کوم چې دا خبرې هیڅ ځای نه لري. یقینا باید مغه فشار چې یو نیم کال مخکې یا دوه کاله مخکې په دوی باندې وه، باید مغه فشار واچول شي او دومغه مذاکرې میستې باید کینی وي او د دلایل باید دی ووي چې ولې د په تور شکل غاړې حکومتداري وکړه. پوسنی حصر کې اوسنی حصر چې د تخنیک دی، اوسنی حصر چې د پیشرفت او د ټکنالوژي دی، نو څنګه کېدای شي چې یو مملکت په ډېر عقب شکل پاتې شي؟ او هغه هم خلک چې په هر څه پوه دي، په تحصیل تاسو د شل کاله جمهوریت که ناکام جمهوریت و که په هر شکل وه، اما پوه که ځوان نسل پورته شو ډېر فامیده ډېر په هر څه پوه، که نر و که ښځې ټولو ځانونه ورسول، اما نن که بېرته هغه په قوطي کې کېږي او فشار پرې وردي، ظلم و ستم پرې کېږي، زه فکر کوم چې دا چته د منلو وړ نه دی او نړیوال باید په دو باندې غوږ کون نه کا، باید حتی عاجل دو مسئلې ته اقدام وکا، څره کم چې د دوی په کامیابۍ کې، څره کم چې د دوی په حکومت داری ترسیدود کې کې لاس لارم، دغسه باید دغه ناورین هم حل کا.
سلامت اوسې کور مو ودان میرمن عادله بهرام نظامی. ښاغلی شیرزای، تاسو که څه هم دا تحلیل لري چې نړیوال په دی لوبه کې له طالبانو سره شریک دي، نړیوال نه غواړي چې لازم فشارونه راوړي پر طالبانو باندې، خو دغه د بشري موسسو لخوا چې کوم اقدام شوی دی، دې اقدام ته په کومه سترګه ګوري؟ او زما پوښتنه به مشخصا دا وي چې د دغو بشري موسسو خدمتونه په افغانستان کې څومره مهم وو؟ مثلا همدغه د ناروې د کډوالو شورا، د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې موسسې، او د پاملرنې په نوم موسسې چې په افغانستان کې نوم ډیر عام دی او ډیر مشهور دی، د دغو د فعالیتونو بندېدا به فکر کوي چې د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغېز پرې باسي، ځکه دغو موسسو د عامو خلکو لاسنیوی کوو؟
نودین صاحب، بالکل موافق یم. په دې چې د یو نیم کال رئیس افغانستان کې یو قانوني حکومت نه و، د افغانستان وګړو یو امید درلوده بین ملي ټولنې ته او دې مسوو ته چې دوی وکولی شي یو خدمت وکړي، یو لږ لږ مرسته هم چې کېدله په هغه باندې هم خلک خوشحاله و، صفونه یې ولاړو، او دا د ګدایګري یو رسم شوی و، مخکې هم همدا و، او د دې په پنځه کاله مخکنی حکومت هم همدا خبره را روانه، د خلکو یو امید و دغه مؤسسو ته او بینګلی ټولنې ته. اوس چې دوه هغه مؤسسې بند شو، یقینا د خلکو په ژوند باندې ناوړه اغېزه کوي. خو اصلي خبره، نودین صاحب راځئ چې اصلي خبره وکړو، اصلي خبره دا ده چې د طالبانو ډلې لوی قدرتونه بیا بهانه ورکوي. دوی د شرونه نه کوم خارجي پالیسی درلودله، نه داخلي پالیسی درلودله. دوی یو نیم کال حکومتداري وښودله چې دوی د افغانانو دښمنان ده، هره ورځ افغانانو زورهی افغان ملت ته، دوی زورهی افغان ملت، دوی هره ورځ پریشانی. یو کار د دوی نه و چې د افغانستان د وګړو په ګټه وي. نو بالکل افغانان په دې باندې پوهېږي چې طالبان یو نیابتي ډلې ده، لوی استخباراتو دپاره کار کوي. یو اوس چې دوی نورم پابندي ولګوله او هره ورځ پیدا ده، د خلکو ستونزه زیات کېږي، هماغه معروفه خبره ده چې افغانستان کې نقض حقوق بشر ده، بیا یو حمله کېږي، بیا امریکا راځي یا لوی قدرتونه راځي، بس یو بهانه ورکول ده.
طالبان بیا ادا کوي، ښاغلی شیرزاد،
حکومت عمر ختم وي.
طالبان ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې جګړه ختم کړه، نړیوال قوتونه یې مات کړه، افغانستان ته ازادي راوستله، اوس امنیت هم ټینګ کړی، او دوی وایي چې د بشری حقونو حق ته هم ژمن دي، خو په افغاني کلتور کې او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې طالبان په دغه ټکو او استدلالونو لزانه دفاع کوي. اما تاسو وایي چې نه، دوی مثلا د نورو په وګور راغلي یا د بهرنیو استخباراتو لخوا راغلي دي، فکر نه کوي چې طالبان په خپل استدلالونو کې سم دي، او کنه فکر کوي دوی استدلال ولسر سره نه مني؟
لودی صاحب، طالبان خو د یو نیم کال رئیس همدا خبره کوله، دوی چې شل کالم جګړه کوله په همدا خبره ویله چې موږ امریکا سره مخالف یو، خو ترجمه وښودله چې دوی د افغانانو سره مخالف وو، امریکایانو سره روغ جوړه یې وکړه، افغانستان امریکایانو سره کېناستل، امریکایانو اوس ورته پیسې ورکړي، همدغه امریکا وه چې دوی یې وساتله، دوی بیرته په قدرت ورسوله، دوی په کوم جګړه په کوم قدرت نه دی راغلی، دا د یو سازش په نتیجه راغلی ده که امریکا اوس دوی ته پیسې ونه لګي، دوی یو ورځ هم حکومتداري نشي کولی. همدغه د امریکا پیسه ده، د امریکا خاموشي ده، د بین المللي ټولنې او دوی قدرتونه خاموشي ده چې اوس دوی دومره پیاوړي شوي ده چې هر ظلم چې په افغانانو باندې وکړي هغه ترسره کوي. طالبان یو نیم کال کې یو کار د افغانستان د وګړو په ګټه ونه کړل، ما مخکې وویل دوی خاصې توپونه وهي او لافونه وهي او خبرې کوي، دوی وایي چې موږ اسلامي، دوی یو کار د اسلام سره موافق نه ده. په اسلام کې اولین د آیت چې پیغمبر ته نازل شو هغه کې ویل ده اقرا، هغه کې نه دی ویل ده چې خزه وایي یا نر وایي.
بله،
دوی هغه اسلامي قوانین باندې پابند نه ده. تاسو
البته دوی خپل استدلالونه لري، ښاغلی شیرزای، او دوی خپل استدلالونه لري، دوی خپل دفاعي کوي، خپل پریکړه نه په دې ټولنیزو رسنیو کې یا په نورو رسنیو کې چې دوی وایندویان کینی، دوی خپل پریکړه نه دفاع کوي، خو معلومیږي چې پر یو شمیر پریکړو یې پلویان هم خفه دي، خصوصا د طالبانو په دغه د تعلیم په بندیز باندې چې دوی تر دویم اعلان پورې د لوړو زده کړو بهیر وزنډو د نجونو لپاره، دغه د دولتي موسسو کې چې د خزو په غیر دولتي موسسو کې چې د خزو په ګډون باندې دوی کوم بندیز وازه کې، لدغه اعلان وروسته یو شمیر طالب پلوه کسانو په خپل رسنیو کې ټولنیزو رسنیو کې داسې پیغامونه خپاره کړ چې ګواکې طالبان هم خفه دي په دغه ګام باندې، البته ځوانان تر ډیره. په هر حال راځي وسلک په دې خبرې وکړو، میرمن بهرام تاسو ته به بیرته راشو، څه کول په کار دي، څنګه طالبان د دغو نړیوالو موسسو باور بیرته ترلاسه کړي؟ ځکه موږ د ناروې د کډوالو چارو د کډوالو شورا له مشر سره مرکه درلو د په افغانستان کې، هغه ویل چې د دوی دغه اقدام ممکن د لاند وخت لپاره وي، خو په دې پورې تړلی چې طالبان بیرته څنګه خپل اقدام بیرته اخلي یا خپل پریکړه بیرته اخلي. طالبان څوک چې بیرته دغه نړیوالو موسسو باور خپل کې دغه شرایطو کې باید لزګونه نور موسسې راسي د افغانانو لاسنیوي وکي، اما دغه د ګوتو پښمار موسسې چې فعالیت کوي متاسفانه دوی هم خپل فعالیتونه دروي.
که طالبان د افغانستان خلکو ته ژمن وي او یقینا د غالي چې خلکو ته خدمت وکړي، نو دا بندیزونه او دا ناورین چې منستر وړی د دوبای تواز د خپل ګلام ټول کا اجازه ورنکه نور ته چې نور په دوه مسایلو کې مداخله وکړه، څرنګه چې په خپل وی چې نه باید څوک مداخله وکړه، تاسو یقینا غواړی چې خلکو ته خدمت وکړي او افغانستان د ناورین او ساتي خو مهرباني وکړي، هغه څه چې د بشر حق دی هغو ته دغې لاسونه چې تړلې دي لاسونه ور خلاص کړي، او موسسات زه فکر کوم چې په دومره اسانۍ کې د خپل دروازې تړي او د خلکو نه د کومکو مخ اړوي، دا فشار په طالب نه دی، دا فشار ټول د افغانستان په بېوزلو خلکو دی. نه باید دا خلک چې نن وږي دي، نن د ژمي په یخو خوشبو ورځې په یخو کوټو کې تیری وي، نه باید داسې اسانه ده مسله دی خوشي کا، په هر شکل چې کی دوته باید لارې چارې
ولټول شي کینی سره په دوه مسایلو باندې خبرې وکړه، په خبرو باندې حل کی، په کش باندې د هیڅ شی نشو حل کولای. ګوره کی یو ګنده غواړو چې خلاص کړو، هغه چې په خلو خلاص په لاس خلاصي ولی باید په خلو خلاص کړو. نو حسنه وازه هم باید نه باید کش شي، نو باید هر رقم چې کی دا رقم چې کومه کونه ورسه کی او تقریبا نیمه په رسمیت پیژندل حالت دی، کله چې کومه کورسه کی، کله چې بندیزونه ټول ته پورته کی، خو واضح خبره ده چې دا مخ په رسمیت پیژندلو دی. اما دا قطعا هیچ چاته د منلو وړ نه دی، نه تنها د افغانستان خلکو ته، حتی د نړۍ هیوادونو ته. یو تعداد به وي چې هغه خپل منافع به په افغانستان کې پلیتي او د خپلو منافعو په خاطر به او په سیمه کې په ځینو هیوادونو په سیمه کې چې خپل فشار وارد کړی وي، شاید دا کار وکړه چې دلته خپلو منافعو ته دی د دې سپټ دا رولر شپ نرمي ولر شي. اما دا څه هیوادونه نشته دي چې دا حالت ورته د منلو وړ نه دی، پس باید دا هیوادونه نه جام د افغانستان هغه پیوړی خلک چې نن د افغانستان هغه اکثریت مغز په بیرون کې دی، دا خلک باید ټول شي، دا خلک باید غرجه کړي، دا باید فشار وارد شي. شي فشار دا معنا نه لري چې سلا واخلي او په جنگ
و. تاسو وایئ چې باید خبرې بیرته پیل شي تر څو دغه کومې ستونزې چې رامنځته شوي دغه ته د خبرو لارې حل لارې ولټول شي او نړیوال بنسټونه بیرته په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي.
یقینا یقینا باید د ټولو مسایلو ته د نجونو د مکتب د میرمنو د کار د پانتونو هغه ټول مسایل چې د افغانستان خلک نن ورسره په تکلیف دي او نن په دې باندې فشار دی، دا مسایل باید ټول حل شي. او که نه حل کی باید دغه رقم چې راغلی دی دغه رقم باید بیرته کلام ټول شي. نو زه دې رقم خو نه کی چې
یو سلامت اوسه میرمن عادله بهرام نظامی. ډیره مننه. بحث پای ترسي کی فقط د شیرزی صاحب د پای خبري او رو شیرزی صاحب څه فکر کوي؟ آیا دغه سیوی جوړجاړی ته چې میرمن عادله بهرام نظامی ورته اشاره وکړه چې خبر لاره د دغستونز حوالې شي، فکر کوي داسې یو بستر ته زمينه برابر ده یا برابرې دلې شي؟
لودین صاحب زه فکر کوم طالبان هیڅ نو د په صورت کوم جورج جالیته یا مذاکرات غاله نه کی. په فارسی کې یو مثال ده میګه بهاره کې سالی کې په پیش روز از بهارش پیدا است. د یو نیم کال کې څومره به مینلی ټولنه څومره ناستونه وشو، څومره جلسې وشو په اروپا کې، په هندوستان کې، ایران کې، تاجکستان کې، روسیا، چین، هر ځای کې. یو ورځ طالبان یو د افغانستان او د دنیا یو خواهش یو خواست نه منله. دوی وښودله چې دوی د مذاکرې او د خبرې خلک نه دي. دوی باندې باید رښتینی فشار راشي او بینالمللي ټولنې دوی سره اجلاس یو ده. نغوالی یوازنۍ لارې چې پاتې کېږي د خلکو قیام ده د دوی په خلاف.
ډېره مننه.
چې خلک قیام ونه کړي طالبان نه بالکل انتظار دي چې دونه
ډیره ډیره مننه شیرزای صاحب. اوریدونکو 25 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د ښځو د حقونو لفعال عادله بهرام نظامی او د سیاسي چارو له کتونکو نثار احمد شیرزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
تزغی شو وخت مور زړم سوره سوره شو ببل زغی می از غیرا اوکے لزڑ میں ساوے از گر میرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر